د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو په سر کې خبرونه واوري. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنیو چارو د وزیر ګرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له ښودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړ شوې و وویل د اروپایي ټولنې غړي هوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکو درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس باندې خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوې دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پنګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د رواني سلواغې میاشتې شلمینیټ څخه عملی شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریځ واضح کړي. د ازادۍ رادیو د ایران د څنګه رادیو فردا د راپور لمخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې دی وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لومړی د دې حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرائیلو او متحدو ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانس، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیارلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکرایني مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملن په اوکراین کې د خپل ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستي. د پداسیال کې د چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشټوالي لکبله ته پتیاره ده او د روسي حمله له هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د ساوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماټیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه. زموږ نننی موضوع ده حجروی بیش. درس مو سلرم سفر کې دی او د نوشته می صفحه څخه تشپر دی شمی صفحه پری با نموری درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډېر شان زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و، او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یمه چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه، چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر چشی ولار دی؟ پر حجره باندې ولار دی. که هغه کچیری موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولار دی. کچیری حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. لازو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي، او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. خپله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دي، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دي تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنی حجره څخه په د یوې مورنی حجره څخه په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجره چې لاسته راځي منځته راځي، هغه به خپل د مورنی حجره په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به چې شي د مورنی حجره په اندازه اوسه. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي، او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیز مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دغه چی کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړی مرحله د هستوي ویش راوي. لومړی مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجنه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپنامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي؟ په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چی کوي؟ د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منستو یا دنده سر ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله چی کیږي تخریبیږي، او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي؟ د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي؟ حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي، او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغه رشتو باندې چی قرار لري، د دوه رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دا کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنس طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکرو ټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي، هغه چې شي کوي؟ د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي، او کروموزومونه بازوګان د یو بل څخه جلا کوي، او قطبونه ته دغه دوه برخو ته چې کوي کشوي. ورسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي؟ د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چې ده د هسته هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلو فیس په مرحله کې هسته چم را ښکاره کیږي او د هسته کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوه دانې هستو غشاوې رامنځته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې د هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي وه د حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستی او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چه شدی او بل پاتې دی نوی چې هستوی ویش شدی هغه په نباتاتو کې چدی بیا دوی غشاوې مثال د سایتوپلازم یو د بل څخه نه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال رامنځته کیږي. د میتوسیس اهمیت چه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې دپاره ډیر ضروري دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کېږي تولیدېږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. فرزو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وای. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د چی په معنا سره دی د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وای د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوې لورنی حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمه تنقیسی ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجرو په نسبت چې کېږي نیمه کېږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کېږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصوي اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړي. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړي. ساسی طول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم چی ٹولب جوڑ ہوگا صحت مند بیاست. شرح لاس دا اتم ٹولگئی و سلرم لوستا. نن روز رازوز موج دا بیالوجی مضمون کی موج دا نباتاتو ڈلبندی پیجنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپېژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایي. وایي چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کوم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. رازو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، رازو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګ میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج، زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج، یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دی تر ډیره هدا پورې انجسامات یې کوچنی دی تر ډیره هدا پورې نسی کولای چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسی کولای چې دغه د ریزې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دی هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دی دغه کم ریزې چې دی هغه